ازادي راډیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته د افغانستان میشته ټولنه وایي چې سبا پنځشنبه به څلور 50 تنه ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې ویان بیګا ازادي راډیو ته ویل د هغه ماشومان دي چې په افغانستان کې درملنه ممکن نه و. د ماشومان د سولې د کلی په نوم د خیریه بنسټ په مرسته جرمني ته بیول کیږي او هلته به د شپږو میاشتو په ترڅ کې وړیا درملنه وشي. په دې اړه نور تفصیل وروسته راځي. ناروې په افغانستان کې له زیانګالو خلکو سره د 8 میلیون نارویژي کورونو چې شاوخوا 2.2 امریکایي ډالر کې ګمرسته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل چې د ژوند ژغورنې لپاره دا بیړنۍ مرسته له هغو افغانانو سره شوې چې تر ټولو زیات اړ دي. اوچا ویلي چې ناروې له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 18 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې ده. د امریکا خلکو پروند د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې رائے ورکړي. د دې انتخاباتو نتایج به وښيي چې آیا جمهوری پال ګوند د کانګرس مشري ترلاسه کولای شي کنه. په دې انتخاباتو کې د مشرانو جرګې یا سنا د مشر په ګډون د 15 څوکیو او د استازو جرګې د واړه 415 څوکیو لپاره رائے واخیستل شوې. تمه ده چې جمهوری پال کاندیدان به د استازو جرګې د کنټرول لپاره د 15 څوکیو په ترلاسه کولو بریالي شي. خو د سنا برخلیک به چې اوس مهال دواړه ګوندونه 50-50 څوکۍ پکې لري د څلورو ایالتونو نیوادا، جورجیا، پنسلوانیا او اریزونا د رایو له نتایجو وروسته معلوم شي. جمهوری پال ګوند به په استازو جرګه او سنا کې د اکثریت د ترلاسه کولو په صورت کې یو ځواکمن دریځ ترلاسه کړي او به کولای شي چې د ولسمشر جو بایدن د ډیری پالیسیو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغې موافقې د غځېدو غوښتنه کړې چې د تور سمندرګي د دریو لویو بندرونو له لارې د اوکراین د غلې دانې صادرولو ته اجازه ورکوي. زلنسکی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لندا توماس گرینفیلد ته چې له کیف څخه یې یو ورځنۍ کتنه کوله وویل که د روسیې خوښوي که نه وي اوکراین غواړي چې د دې کوریدور یا دالان موافقه دوام وکړي. زلنسکی زیاته کړه چې اوکراین د روسیې له یرغل سره سره په نړۍ کې د خوراکي امنیت د ضمانت کوونکي په توګه په خپل دریځ پاتې کېدو ته تیار دی. د اوکراین د غلې دانې د صادراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته له روسیې سره ترلاسه شوې د اعتبار موده یې د روانې نومبر میاشتې په 19 پای ته رسیږي. د دې موافقې تمدید تیره میاشت هغه وخت له خطر سره مخامخ شو چې مسکو د لنډې مودې لپاره خپل غړیتوب پکې وځنډاوه. او ټاکل شوی چې د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په سیالیو کې نن نیمه پایلوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیډنی ښار کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه به د پنځشنبه په ورځ د انګلستان او هند ترمنځ وي. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبه په ورځ د نړیوال جام په پایلوبه کې په میلبورن کې سره مخامخ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو رسره وسی د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له زیانګالو خلکو سره د اروپایي ټولنې د 50 میلیونه یورو د نوې مرستې خبر ورکوي او وایي چې له دې مرستې سره به ډیری هغه کسان له خوړو برخمن شي چې د خوړو د برابرولو وس نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د روان کال له پیله له میلیونونو افغانانو سره مرستې کړې، خو په افغانستان کې روان اقتصادي او بشري وضعیت ته په پام سره مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې کموالی نه لیدل کیږي. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د خړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د یو کال په تیریدو سره چې د افغانستان خلک له سختو او بې ساري اقتصادي مشکلاتو سره مخ وو او طبیعي پیښو لکه زلزلو او سیلابونو یې هم پر دغو ستونزو ور زیات کړي، نور د دې وس نه لري چې د را روان یو بل ژمي لپاره سم تیاری ونیسي. د پروګرام ویلي چې له هرو لسو کورنیو نه یې نشي کولی د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. په تېره هغه کورنۍ چې ښځې سرپرستی کوي له ناوړه وضعیت سره مخ دي. ازادي راډیو ته ډیری اوریدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له ورته ناوړه اقتصادي وضعیت څخه اثر ټکوي.
دا زموږ په علمي کې چې د خوراکي او د غیر خوراکي شیانو بیې ډېرې زیاتې ګران دي، نو موږ زموږ په چې روغ صدا هیله ده چې دغه د علمن شیان یوازې علمن نه بلکې د ټول افغانستان اقتصاد ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
جمعه را ورسېدو، کورونو کې د ګرمېدو وسایل هم نه لرو، لرګي هم قیمته دي، خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي، وس او توان نه لرو.
د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې لخوا د 50 میلیونه یورو نوې مرسته چې د دې ټولنې د نړیوال مشارکت د ادارې لخوا ورسره شوې حیاتي بللې او ویلي دي چې په دې مرسته سره به دغه پروګرام وتوانېږي چې له افغان ټولنو سره د معیشت او مقاومت په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیرې رافایلا آیودس وویل اوس هغه وخت دی چې افغانستان ملاتړ ته فوري اړتیا لري. د دې هیواد وګړي د څلورو لسیزو جګړو، د اقلیم د خطرونو، کووید-19 ناروغي او د ټولنیز اقتصادي بحران له اغېزو څخه رنځ وړي چې دغه وضعیت تیر کال په دې هیواد کې ډېر خلک له دندو او معیشت څخه بې برخې کړي دي. هغې ویلي هغو کسانو چې پخوا یې د دسترخوان پر سر د خوړو برابرولو وس درلود اوس له ستونزو سره مخ دي او د دوامدارې مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بشر پالنې ادارو ته مخه کوي. د میرمن آیډوس په خبره موږ ژمنو چې له افغانانو سره مرسته وکړو، په ځانګړې توګه له تر ټولو زیانمنونکو خلکو سره، او زیاته کړه د WFP د مقاومت پروګرام هغه پانګونه ده چې په اوږد مهال کې به د ټولنو لپاره مثبتې اغېزې ولري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د مرستې بېلابېل پروګرامونه عملي کوي. یو شمېر کسانو ته په بنسټیزو او د رغونې په پروژو کې د کار په بدل کې نغدې پیسې یا خوراکي مواد ورکوي، یا هم ورته د میوو او سبزیجاتو د پروسس یا بازار ته د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو په برخه کې حرفوي کورسونه جوړوي. د پروګرام ویلي چې په دې برخو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د دا ډول پروګرامونو له لارې نږدې له 420,000 کسانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشرې ماري الن مګراوارټ وویل افغانان تر بل هر وخت زیات په اغېزمن ډول د تولیدي معیشت په جوړولو کې ملاتړ ته اړتیا لري، او په دې برخه کې د اروپایي ټولنې د دغې وروستۍ مرستې ډېره مننه کوي. هغې زیاته کړه چې دغه مرسته به د موږ وړتیا زیاته کړي چې په اوږد مهال کې له زیانګالو کورنیو سره د دوامداره معیشت او مقاومت په برابرولو کې مرسته وکړو، تر څو هغوی د طبیعي پیښو او د انسانانو په لاس د رامنځته کېدونکو ناوړه حالاتو په وړاندې ښه تیاری ولري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د روان کال د جنوري او جولای ترمنځ 1,400,000 ونې کېنول شوي، 120 کیلومتره کانالونه جوړ شوي یا رغول شوي، او 12 کیلومتره د سیلابونو د مخنیوي لپاره استنادي دیوالونه جوړ شوي دي. د پروګرام دغه راز ویلي چې د لارو او سړکونو د وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 2,000 کلي اوس بازارونو ته ښه لاسرسی لري.
په افغانستان کې د ژمي له را رسېدو سره له افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د مرستو په اړه جزئیات مو اوریدل. خو په کونړ کې معلولین شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې له دوی سره د مور مېرې چلند کیږي. د دوی په وینا روغو او بډایو کسانو ته په مرست کې تل پوره برخه ورکول کیږي، خو دوی چې جدي مرستو ته اړتیا لري له پامه غورځول شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کونړ کې میشت معلولین وایي په تیر حکومت کې به مرستندوی ادارو یو څه مرستې ورکولې، خو اوس په کېدونکو مرستو کې له پامه غورځول شوي دي چې همدې کاري ژوند زیاتو کړاوونو سره مخ کړی دی. ابن امین حنیف او سفر محمد صابر
هغه موسسه چې مخکې موږ سره کومکونه کول، هغه موسسه نن زمونږ د معلولین سره دغه کومک نه کوي، د خپل پامه نه غورځولي، او موږ جلا ټول لاس ته موږ مرسته کومک لرو، خو موږ سره څوک دغه نه کوي، مرسته نه کوي.
غربت ته فقر دی، ستونزې ډېرې دي. کومکونه چې لږ مثلا د غدشپور موسسه د WFP سره دغه ټول مرسته نه معلولین به برخې دي، اوسو کې تبخ نه ورکی ورته مخکې به په جمهوریت کې ورته ځانګړی سخت مرکل کې دو دولت مقام نه وځه مخکې
دوی وای معلولین د ټولنې تر ټولو اړ وګړي دي، او له نور زیات مرستې یو لاسنیوي تاړتې لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ورسره مرستې وکړي. د کونړ ټولنیزو چارو ریاست مسولین بیا به د مرکزي مشرانو د لارښوونې سره سمي اړوند ریاستونو او ولسوالیو ته مکتوبونه لیږلي څو په مرستو کې معلولینو ته خپل برخه ورکړي. د یاد ریاست اداري مسول صفي الله زرین ازادي راډیو ته وویل،
موږ په ولسوالۍ کې مدیران لرو، هغه ته موږ بار بار سپارښتنه کړې ده چې تاسو د معلولینو د 50% کم حق دې په مرستو کې دغه معلولین لپاره واخلئ، معلولین ته خپل حق دې هغه ته وسپارئ. موږ به هم تعقیبي مکتوبونه ولیږو، اقتصاد ریاست ته به هم ولیږو، زدي حوادث ته به هم ولیږو، زراعت ریاست ته به هم ولیږو، او پی ډي سي کې به هم ان شاء الله د معلولینو دغه ستونزې یاد کړو.
په کونړ کې د معلولینو شورا مشران وایي په یاد ولایت کې تیرو جنگونو شاوخوا 10,000 معلولین شاته پریخي چې نن سبا سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د حکومت په ګډون د هر چا مرستو ته په تمه دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو مجلې پروگرام پیلېږي چې احمد شیبه یې چمتو کوي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. جرمالین ته د درملنې لپاره نور هغه لسګونه ناروغ ماشومان استول کیږي چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي دا ماشومان به سبا پنجشنبه جرمني ته ولاړ شي او علاج یې د سولې د کلي په نوم د یو بنسټ په مرسته په هغه هیواد کې په وړیا ډول کیږي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي ټول ټال 45 ټپي او ناروغ افغان ماشومان به د پنجشنبه په ورځ د عاجل درملنې لپاره جرمني ته لاړ شي. د دې ادارې د نشریاتو او اطلاعاتو د څانګې مشر عرفان الله شرفزي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل،
ټاکل شوی بل سبا د افغاني سرې میاشتې د لوري المان هیواد ته 45 هغه ناروغ ماشومان د تداوی لپاره ولېږدول شي چې په اور سوځېدلې وي او یا یاډو کې مات وي او په هیواد کې د ننه درملنه ستونزمنه وي. دغه ماشومان په آلمان هیواد کې د سولي کلی د خیریه بنسټ له لوري په وړیا ډول تداوی کیږي.
شاغلی شرفزی زیاته کړه چې په همدې ورځ بچی ته ناروغان جرمني ته استول کیږي، هغه آتش په تما شومان چې د شپږو میاشتو په موده کې په جرمني کې درملنه شوي بیرته افغانستان ته راشي. د چارواکو په خبره سره میاشتې ټولنې لخوا دغه ناروغ ماشومان چې جرمني ته د درملنې لپاره استول کیږي عمرونه د یو کال او یوولو سو کلونو ترمنځ دي او دوی به هم شپږ میاشتې هلته تر تداوی لاندې وي. د سره میاشتې د ټولنې رئیس متیو الحق خالص چې په دې اړه پرون په کابل کې څرګندونه کولې وویل، ناروغ افغان ماشومان جرمني ته د درملنې لپاره د هغې دوه اړخیزې موافقې پر اساس استول کیږي چې د جرمني د سولې کلی په نوم نړیوالې خیریه موسسې او د افغاني سرې میاشتې ټولنې ترمنځ په 1988 میلادي کال کې لاسلیک شوې ده. د هغه په خبره دا هغه ماشومان دي چې کورنۍ د تداوی وس نه لري او د سرې میاشتې ټولنه ورته د پاسپورت، ویزه او نور امکانات برابر دي او د جرمني دغه خیریه بنسټ یې تر 2 کلونو پورې درملنه مختوړي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه به هر ته د درملنې لپاره پر هغو ماشومانو سربیره چې په اور سخت سوځېدلي یا هډوکې مات وي دغه راز هغه ماشومان هم استوي چې زړونه یې سوري وي. د سرې میاشتې ټولنې د شمیرو له مخې په تیر 2021 میلادي کال پر دې ناروغۍ اخته 1500 ماشومان پاکستان او هند ته استول شوي او درملنه یې شوې ده. د سرې میاشتې ټولنې په وینا دغه بهیر له 2008 میلادي کال راهیسې پیل شوی او د دې ټولنې د تیر کال د شمیرو له مخې د نږدې 10,000 ماشومانو نوملیکنه شوې چې له دې ډلې تر 15,000 د زیاتو ماشومانو درملنه شوې ده.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په کندوز کې ادبي غونډې د پخوا په څیر نه دي.
په یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنۍ شوي دي.
په خوست کې بیا د یوې ادبي غونډې پر مهال پر دې ټینګار وشو.